و حالا با سال محمد صالح باشه. سال سلام و خوش آمدی.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی. تستاری مسی اوریدون که تزمال خواه سلام پا افغانستان که ده سهره تبجی او ده آزادی رادیو ده اول یو ساعته خبرونه ده خبری دو وقت سو ده ده خبرونه پا راپورونه که اوری چه پاکستان حدسه کوی پا افغانستان که لخبول و سیاسی مخالفان و سرخ بلیاری که شکلی پا امریکا که ده توپان در اطلو پاره هم راپور لرو چه پزرگونو کسان ده خبول و کرونو پریشد و ترسیوی تر ارس مخ که خبری سرویس در تلرو محمد قسیم سلمال در سرده.
سلام و سهار بخیر. ده هم ده مهم و خبرونو سرخطونه. ولسمشر حمید کرزی په فاریاب کې د اختر د لومړۍ ورځې د ځمروشن کې حمله د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ته ولاړی. ایران نن له عراق سره پر خپله پوله درې ورځني پوځي تمرینات پیلوي او په سلګونه زره کسان د امریکا په ختیځو سیمو کې د هریکن سانډي په نامه د توپان د رسېدو له امله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي دي. ده هم پورا خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د اختر د لومړۍ ورځې د ځانوژنې حمله له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ولایت ولاړی. شغل کرزی د فاریاب خلکو چارواکو ته په وینا کې پر ګاونډي هیوادونو انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې اورته لمن وهي. د سعودي عربستان د ستر مفتي یو وروستۍ فتوا ته په اشاره سره په افغانستان کې رواني ځانوژنې حمله د اسلام ضد عمل وباله.
در حالی که مفتی اعظم سعودی در میدان
دی وی په داسې حال کې چې د سعودي ستر مفتی د عرفات په میدان کې د اسلام نړۍ ته په خطاب کې ویل چې انتحار ترور د اسلام ضد او اسلام سره دښمنی ده. دا کار چې هر چا کړی که بهرنی ده او که کورنۍ که خپل او که پردی د اسلام نه او د افغانستان د خلکو د اختر او خوښیو دښمن و. شغلی کرزی د فاریاب د انتحاری حمله د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو ژمنه هم وکړه. په میمنې ښار کې انتحاری حمله د جمعې په سهار هغه مهال وسوه چې خلک د اختر له لمانځه وروسته له عیدګاه جومات څخه د راوتو په حال کې وه. د چاودنې 44 کسان ووژل او له 60 زیات یې ټپیان کړل. د سوکوهنې نړیوال افغان اتل حمید رحیمی وایي ډاډه دی چې د راتلونکې سې شنبې په سیالۍ کې به خپل افریقایي سیال ته ماتې ورکړي. ټاکل سوې دا سیالۍ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د سوکوهنې نړیوال افغان اتل حمید رحیمی او د هغه تانزانیایي سیال سید امبلوا ترمنځ ترسره سي. رحیمی چې پرون یې په کابل کې د خپل تانزانیایي سیال سره په ګډه خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په خپل هیواد کې د سیالۍ ترسره کول یې لوی ارمان و. د نوموړي سیال هم د سوکوهنی د نړیوالو سیالیو اتل دی. رحیمی د تیر کال په روسیې کې خپل بلاروسی سیال روسلان رودو پوشته په ماتې ورکولو سره د سوکوهنی په برخه کې د سوکوهنی د نړیوال اتحادیې یا WBO اتلولي خپله کړه. او دا هم د سیمې نړۍ څخه په پام کې د ایران نن له عراق سره په خپله پوله پوځي تمرینات پیل کړي. یو عالي رتبه پوځي مقام جنرال سید عربلو نیمه دولتي اژانس اسنات ویلي په دغه درې ورځنۍ تمرینات کې به هوایي او ځمکني ځواکونه ونډه ولري. د ده په خبره د دغه تمرینونو هدف د ایراني ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران او عراق په اتیایمه لسیزه کې د اتو کرنلو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه چې له دواړو لورو پکې شاوخوا 1 میلیون کسان ووژل سول. له پاکستان را رسیدلی راپورونه شي چې د خیبر پښتونخوا د نوښار په زیارت کې 4 کسان د یو ریموټ کنټرول بم په 14 کې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. 14 پرونه هغه مهال وسو چې خلک د کاکا صاحب په زیارت کې د اختر د دویم ورځې د لمانځه لپاره راټول شوی و. سیمه ایز پولیس وایي بم په هغه بایسکل کې ښودل شوی و چې د زیارت په درشل کې درول شوی و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د سوریه لپاره نړیوال استازی لختار ابراهیمی نن په مسکو کې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي. د خبرې په سوریه کې د اوربند په څلرمه او وروستۍ ورځ کېږي چې له دغه اوربند څخه دولتي ځواکونو او یاغیانو ډېرې سرغړونې وکړې. ابراهیمی د سوریه د 19 میاشتنۍ کړکېچ د ختمولو لپاره د دواړو لورو ترمنځ د باور رامنځته کولو په هیله د اوربند پیشنهاد کړی و. په دې کړکېچ کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. که څه هم تاوتریخوالی ادامه لري فعالان وایي لږ تر لږه 110 کسان یوازې پرون وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا ختیځ ته د هریکن سانډي په نامه توپان روان دی په سلګونه زره کسان له خپلو کورونو څخه وتلي دي. د هریکن اوله درجه توپان چې شدید بدونه هم ورسره دي شاید نن ناوخته یا هم سبا وختي تر ډیره پر نیوجرسی ایالت راسي. تر 6 میلیون زیات کسان به د دې توپان له کبله اغېزمن سي. له شمالي کالیفورنیا څخه تر کونیتیکټ پورې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو غږ کړی چې د سانډي په نوم د سمندري طوفان د رارسېدو ته په ډېر جدیت سره چمتو اوسي.
Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
اوباما وایي طبعاً چې موږ په ټول هېواد کې د سانډي طوفان د احتمالي اغېزو په اړه اندېښمن یو. دا یو جدي او ستر طوفان دی. د هېواد د ختیځو سواحلو په اتلانتیک کې دننه او د شمالي ټولو خلکو ته مې لومړنی پیغام دا دی چې دا مسله ډېره جدي وګڼي او د خپلو ایالتونو او سیمه ییزو چارواکو هدایت تعقیب کړي، ځکه دوی په دې اړه چې په روانو ورځو کې څنګه له دې طوفان سره مقابله وکړي تاسو ته تر ټولو ښه مشوره درکولی شي. له دې مخکې د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ له هغه سیمو چې د سمندري طوفان له ګواښ سره مخامخ دي د 315,000 خلکو د ایستلو امر وکړ او والي یې د عامه ترانسپورټ د ځنډېدو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې په امریکا کې د ژمي د هوا دوه سیسټمونه د خوځېدو په حال کې دي، تمه ده چې هریکان سانډي سمندري طوفان د سې شنبې په ورځ په دلاویر ایالت کې چې په اتلانتیک سمندر کې دننه پروت دی د مځکې د ښویدنې پېښه رامنځته کړي. په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو د رای شمیرل پیل سول. نتایج ښیي چې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ حاکم ګوند په سلو کې د څه باندې 28 رای په ګټلو سره تر خپلو سیالانو مخکې دی. مقدماتي نتایج همداراز ښیي چې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکا ګوند په سلو کې د 25 رای په ګټلو سره دوهم مقام ګټلی. په اوکراین کې پارلماني انتخابات پرون ترسره سول چې په بهیر کې د پارلمان د 450 څوکۍ د ګټلو لپاره کاندیدانو سیالي سره وکړه. د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف ویل د واکمن ګوند بریا یقیني ده.
سرشن اچویدنه شو پارتی ریجنونو پبیدیلا
دی. وای دا بهشتي څرګند ده چې واکمن ګوند ګټونکی دی. ټولو ته هم ادا څرګند ده. ځینو کسانو ډېره هیله درلوده موږ یې وبایلو، خو موږ وګټله. موږ په یو ډېر عادلانه مبارزه کې وګټله. پرون انتخاباتو ته په اوکراین کې د دیموکراسۍ د یوې ازموینې په سترګه کتل کېږي. او وروستی خبرم دا چې د اسپانیا د کورونې چار وزارت خبر ورکړی چې د فرانسې پولیسو د اسپانیا د باسک بیلتون غوښتونکو د ایتا ډلې مشکوک مشر د فرانسې په ختیځ میکون ښار کې نیولی دی. 38 کلن ایزیکسن لیساکای چې ویل کېږي د باسک بیلتون غوښتونکو له درېو مخکښ مشرانو څخه دی په یو هوټل کې نیول سوی دی. د اسپانیا د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د ایتا یو بل غړی هم د پولیسو لخوا نیول سوی دی. اعلام زیاتوي چې نیول سوو کسانو دواړو وسله درلوده. د باسک بیلتون غوښتونکو ډله ایتا تیر کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې د خپلواکۍ لپاره خپله 40 کلنه مبارزه پای ته رسوي، خو دا ژمنه هیڅکله هم عملي نه کړه او خپله وسله یې ونه سپارله. د دې ډلې د غړو نیول او د دوی د وسلو د زیرمو موندل لا هم روان دي. د اسمانی حکومت ټینګار کوي چې دا ډله باید وسله وسپاري او خپله جګړه پای ته ورسوي. ایتا د اسپانیا د باسک ایالت یو ملتپاله ډله ده چې له 1950 کال را په دې خوا د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره وسله واله مبارزه کوي. د خبرونو پای.
د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې د عقرب یا لړم اتمه ده. د اکتوبر 9 د دوشنبه ورځ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې له خپلو سیاسي مخالفانو سره چې اکثر غیر پښتانه دي خپلې اړیکې شي کړي. په دې اړه مو یو کارپو هم ژغولی.
داسې نه وي لکه دوه کاله څه باندې دا خبره شته پورته کېږي چې د افغانستان جنوب طالبانو ته وسپارل شي، شمال یې د کلوالو او د نورو ګروپونو ته وسپارل شي، افغانستان په څو زونونو تقسیم شي. خدای دې وکړي دغه هڅې د دغسې توطې برخه نه وي.
د کرنې وزارت غواړي کروندګرو ته نوي زراعتي وسایل او امکانات ورکړي. په نیویارک کې چارواکو د هریکان سانډي طوفان تر رسیدو مخکې بیړني اقدامات کړي. د ژوند رنګونه هم په همدې خبرونه کې واوري چې له یو ماشوم او د هغه له پلار سره پکې خبرې شوي.
چا بنده یې؟ اسلام څو بنا دي؟
دورکو عزیزانو پروگرام کې د زینو روکو کسانو د پیدا کېدو زیرې هم اوریدلای شي.
او کله غواړي چې دا نفر ولټې لالف نامه باندې بدیش ماره د زنګ وږي
دا شماره د همدې پروگرام په جریان کې اعلانې جوړې. دغه پروگرام د همدې خبرونه په ورسته یو شیبو کې واوري. پاکستان د یوې نوې تګلارې له مخې هڅه کوي په افغانستان کې له خپلو سترو مخالفانو سره چې اکثرا غیر پښتانه مشران دي خپلې اړیکې له سره ورغوي. ځینې سیاست پوهان د پاکستان په سیاست کې د دې بدلون هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې د سولې له روانو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د پاکستان په سیاست کې دغه تغییر په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر ډیره پورې دغه هیواد د طالبانو په ملاتړ تورن شوی چې د دغو مشرانو پر خلاف جنګېدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس په دې اړه رپورټ لري چې مهمه برخه یې له حمید مومند څخه اوري.
د پاکستان په ډیپلوماسۍ کې دغه نوې بدلون اساسي هدف هغه غیر پښتنو مشرانو ته رسیدل دي چې له کلونو راهیسې له اسلام آباد سره د طالبانو د ملاتړ په خاطر په شخړه کې وو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په خپل رپورټ کې لیکي چې اکثره دغه مشران په 1990 لسیزه کې کله چې طالبان د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې واکمن شول د دې ډلې په خلاف جنګېدل. دوی اوس اسلام آباد تورنوي چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسولو وروسته هم له دې ډلې خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی، خو اسلام آباد په بیا بیا دا تورونه رد کړی دی. اکثره سیاست پوهان په دې موافق دي چې پاکستان اوس هم طالبانو ته د خپل متحد په توګه ګوري سو په افغانستان کې د هند نفوذ مخنیوي پرې وکړي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په وینا دغه کارپوهان دا هم وایي چې پاکستان اوس دا باور نه کوي چې طالبان دې په افغانستان د بیا واکمنېدو وړتیا ولري. یو پاکستانی ژورنالیست زاید حسین چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اسلام آباد د جګړې په اړه پراخې لیکنې کړې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بری کولی شي چې په پاکستان کې هغه وسله وال چې د حکومت پر ضد جنګېږي لا غښتلې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس له مخې پاکستان هم په دې اړه اندېښمن دی چې په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې نارامي پاکستانی طالبانو ته هم د پولې پوګدو کې د خوندي پټنځایونو د جوړولو پراخ امکانات په لاس کې ورکولی شي. د رپورټ له مخې افغان او پاکستانی طالبان که څه هم په خپلو کې متحد دي، خو دوی په جلا جلا دښمنانو تمرکز کوي. افغان طالبان د افغان او بهرنیو ځواکونو په خلاف جنګیږي او پاکستانی طالبان بیا د اسلام آباد په خلاف جګړه کوي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د سولې د انسټیټیوټ سلاکار موید یوسف وای دغه اندېښنو اسلام آباد د نتیجې ته رسولې چې د ټولو افغان ډلو په ګډون د سولې او تړون د پاکستان په ګټه هم ده او د هدف ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې له غیر پښتنو مخالفو مشرانو سره تماس ضروري ده. یوسف وای چې دا د پاکستان په ډیپلوماسۍ کې یو ستر بدلون دی چې د په وینا ټوله باید هرکلی وکړي. دا بدلون په داسې حال کې منځته راځي چې پاکستان، افغانستان او امریکا درې واړو هڅې ګړندۍ کړي چې له طالبانو سره د سولې بهیر بېرته راژوندی کړي. له طالبانو سره د اړیکو پر بنسټ د سولې په هڅو کې د پاکستان رول مهم ګڼل کېږي او له غیر پښتنو مشرانو سره د تماسونو لپاره د اسلام آباد هڅې به دا بهیر نور هم پیاوړی کړي. پاکستان له غیر پښتنو مشرانو سره خپل تماسونه د لومړي ځل لپاره په 13 فبروري میاشت کې هغه مهال پیل کړل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر کابل ته د یو سفر په مهال له تاجک، ازبک او هزارو مشرانو سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم دا کار په جولای کې کابل ته د خپل سفر په مهال تکرار کړ. کرول چې په پالیسۍ کې په دغه بدلون له یو وخت نه کار روان و، خو دا یو نوي لور ته د یوې سترې بیړۍ د مخ د اړولو په څیر و. ترې په وینا تاسو نشئ کولای چې دا هر څه په چټکۍ سره وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې د پاکستان غختلې پوځ د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد د سیاست اصلي داور دی او کتونکي شک لري چې د پوځي جنرالانو له ملاتړ پرته چې له طالبانو سره اړیکې لري دغه نوی سیاست د پر مخ بوتلی شي. یو افغان مشر عبدالله عبدالله چې له پاکستانانو سره لیدلی وویل چې دوی د پاکستان د دغه هڅې ستاینه کوي او دا ځکه چې د هر څه په علني ډول ترسره شوی دی. ډاکټر عبدالله دا هم ویلی دی چې د پاکستان استخباراتي مامورینو ورسره په تیرو کلونو کې هم تماسونه نیولي وو، خو د له هغوی سره خبرې رد کړې ځکه دوی دا باور نه کوي چې خبرې د باید پټې ترسره شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې پاکستان باید په افغانستان کې له غیر پښتنو مشرانو سره خپل اختلافات پای ته ورسوي. اسلام آباد په 1980 ځکه د پخوانی شوروي اتحاد د تیری پر ضد مبارزې په محل اکثرو دغه مشرانو سره له نږدې کار کړی، خو له طالبانو نه ملاتړ د دوی ترمنځ اړیکې خرابې کړې.
ځینې افغان کتونکي بیا د پاکستان د هڅې چې غواړي له هغو مشرانو سره چې د طالبانو پر ضد جنګېدلي اړیکې ښې کړي یو ډول لاسوهنه بولي. د سیاسي چارو کتونکی زبر شفیقي وایي چې د اسلام آباد دغو هڅو ته د شک په سترګه ګوري او د ځکه که د سولې په نامه کوم کار کېږي نو باید د حکومتونو په کچه وي، نه د یو هېواد له سیاسي ډلو سره د اړیکو پر بنسټ. له زبر شفیقي سره حمید مومند مرکه کړې ده.
متاسفانه د پاکستان دغه وروستۍ هڅې په دې کې شک نشته چې د سولې د هڅو په نامه پیل شوې چې د هغو ډلو سره د چې د دوی تر اوسه ورسره مخالفت و د هغو سره د روابطو، خو خدای دې وکړي چې په دې کې بل توطعه نه وي مثلا داسې نه وي لکه دوه کاله څه باندې دا خبره شکته پورته کېږي چې د افغانستان جنوب طالبانو ته وسپارل شي، شمال یې د طالبانو او دغه نورو ګروپونو ته وسپارل شي، یا افغانستان په څو زونونو تقسیم شي. خدای دې وکړي دغه هڅې د دغسې توطیې برخه نه وي. نور خو په دې کې شک نشته چې پاکستان د افغانستان په بحران کې ډېر لوی لاس لري، د افغانستان د بحران په حل کې هم لوی لاس کولای شي او لویه مرسته کولای شي.
شفیقي صاحب، تاسو په نظر باندې د هغو ډلو له مشرانو سره چې د طالبانو په خلاف جنګېدلې دي، د اسلام آباد د اړیکو ښه کول به د سولې پروسې سره څه ډول مرسته وکړي؟
ګورئ، یوه مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې متاسفانه اوس هر هڅه د توطیې په بنیاد تعبیریږي، یا وي هماغه څه ته شاید توطیه وي، یا دا څه ده چې د نړیوالو عرفونو خلاف د پاکستان د یو مملکت د پاکستان اړیکې باید د افغانستان د حکومت سره وي او د افغانستان د نورو ډلو د سیاسي احزابو سره کوي. هغه هم هغه ډیپلوماتیک عرف کې هغه روابط باید وي چې دوه هیوادونو ترمنځ خاص ټکر را نه شي. یعنی داسې نه وي چې د خاصو ډلو سره یا د خاصو ګروپونو سره یا د خاصو سمتونو سره د یوه هیواد خاص روابط وي. دا بیخي عرف نه دی په افغانستان کې. دا خاصه مداخله یوه برخه ده او یو شکل
دی. بله، شفیقي صاحب، زما د پوښتنې اساسي هدف هم دا دی چې که پاکستان دغه د سولې په هڅو کې برخه اخیستل غواړي، هغه باید د افغانستان د حکومت له لارې دا هڅې وکړي. دا چې په افغانستان کې دننه کومې سیاسي ډلې موجودې دي، دوی د طالبانو په خلاف جنګېدلې دي، د دوی پخلا کول، دوی سره خبره کول، یا دوی په خبرو کې شامل اول، دا د افغان حکومت کار دی، نه د پاکستان د حکومت. نو زموږ اساسي هدف هم دا دی چې داسې کومه اړتیا محسوسه ده چې باید اسلام آباد له دغه ډلو سره خپلې اړیکې ښې کړي.
ما خو مخکې تاسو ته وویل چې متاسفانه ما په نظر زه ډېر دې ته دغسې اړیکو ته خوشبین نه یم چې مثلا د یوه سمته و یا یوه حزب یا یوې ډلې سره خاصې ډلې سره څوک روابط کوم هېواد ښه کوي یا یې خرابوي، هغه ته هر شعار او عنوان لاندې وي. یوه خبره ده چې مثلا څوک وایي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو هغه مثلا دغه دي چې طالبان پښتانه وو، یو لوری وو، دا نورې ډلې ترې ناراضي دي. دا په مجموع کې چې د افغانستان د حکومت سره خبرې مطرح کېږي، دغه مسایل به ډېر شفاف سپین پکې وارزول شي چې دغه سوله په افغانستان کې د ټول ولس د ټول اړخونو د ټولو سمتونو لپاره ده او د پاکستان نیت په کې سم وي. دغه د خاصو ډلو سره، د خاصو افرادو سره یا د خاصو سیاسي او سمتي ډلو سره تماسونه
د سولې بهیر لپاره وي. شفیقي صاحب، دغه مسلې ته لکه څرنګه چې تاسو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دا د کومې نوې توطیې کومه برخه نه وي، که داسې فکر وکړو چې دا د کومې توطیې برخه نه ده او د سولې لپاره رښتینې هڅې کېږي، ستاسو په نظر د اسلام آباد او د دغو ډلو ټپلو د مشرانو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به د سولې له بهیر سره څه ډول مرسته وکړی شي؟
زه په مجموع کې د یو هېواد روابط باید د بل هېواد سره د رسمي چینلونو د لارې یا ښه شي یا خراب وي. د ډلو افرادو سره د روابطو نیول یا روابط ښه کېدل یا روابط خرابېدل دا عرف نه دی، ډیپلوماتیک عرف نه دی، دا مداخله ده.
دلته یوه مسله چې افغان حکومت ته راجع کېږي چې تل هڅه کړې ده چې د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري جلب کړي، په دې اړه باید افغان حکومت څه ډول موقف ولري؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت په مجموع کې د سولې په برخه کې یو واحد داسې دریځ باید ولري چې هغه د افغانستان د ټول ملت نمایندګي وکړي، د هغو د غوښتنو، د هغو د ارزوګانو، د هغو د ضرورتونو د اړتیاوو، او د سولې خبرې د داسې سټیج نه په داسې شکل او بڼه مطرح کړي چې هغه د افغانستان هېڅ قوم او هېڅ لوری او هېڅ سمت د ځان په نقص او په تاوان او د یو بل چا په ګټ ونه بولي. وی داسې وبولي، په دې ته باوري شي چې دا د افغانستان د سولې خبره ده، د ملت د ګټې خبره ده، د ملي منافعو په رڼا کې د ټول هېواد په خیر خبره ده.
د ویسا ورځپاڼې مسؤل چلوونکی او سیاسي کارپوه زبیر شفیقي و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په بلخ ولایت کې وسړی د اختر په دویم ورځ خپل شزه وژلې ده. تفصیل د لطیف صاحب پر پټ کې اوري.
د دهدودی ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد وروسته د یو لفظي شخړې نه په داسې حال کې چې ماشومان هم په سیمه کې موجود وو خپله دېرش کلنه مېرمنې ووژله. د دهدودی ولسوالی امنیه قماندان سارمن محمد آصف وی دا سړی د لفظي شخړې نه وروسته خپل حوصله کنټرول کړی نه ده او لاس یې په دې کار وهلی. نوموړی وایي قاتل اوس مهال د پولیسو لخوا نیول سوی او توقیف ده.
وقتی که در محل رفتیم واقعیت زن به قتل رسانده بود که کار دلال کرده بود.
مونږ چې د پیښې سیمې ته لاړو دا مېرمن وژل سوې وه. کریمینل تخنیک مو را وغوښته او پیښه مو بررسي کړه. قاتل شاه محمد نومیږي او د شیر آباد کلي اوسیدونکی دی. تاوتریخوالی له وجې نه یې خپله مېرمن وژلې ده. په همدې حال کې د بلخ ولایت د مېرمنو د چارو رئیسه فریبا مجید دا پیښه په شدید الفاظو باندې غندي او قاتل ته د اعدام سزا غوښتونکی ده. زمون خفتنه د عدلی او قضایی ارگانونو نداده ترسو باید د قاتل ته د اعدام سزا ورکړي. کومه سزا سه د قانون او شریعت په اساس اغوی ته باید ورکړسی. شاه محمد په داسې حال که خپل میرمن د چړې په زړه وزنی چې د افغانستان د بشر د حقوقو چارواکي وایي د تیر کال په پرتلې سره د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده.
اوز به رضوان مراد را تووی چی په نړیوالو خبرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیری راغلی.
هرالد سکاتلند خبرونه د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله خبره کړې چې عنوان یې دی افغانستان زموږ مصیبت لرونکې تیروتنه. د مقالې لیکونکی تریو رالی چې پخوا په افغانستان کې د لویدیځ د مداخلې سخت سر ملاتړی و په افغانستان کې تېره اونۍ د دوو برطانوي سرتیرو له وژل کېدو وروسته خپل نظر بدل کړی دی. نوموړی وایي په میمنه کې د اختر په لومړۍ ورځ په شوې ځانوژونکي حمله کې د لسګونو کسانو مړینې د هغه نظر نه دی بدل کړی ځکه دا د افغانستان د روانو حالاتو یو بله ټکان ورکوونکې پیښه ده. د مقالې لیکوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه زیاتې لیکنې کړي او څو ځله له برطانوي عسکرو سره افغانستان ته تللی دی وایي ما په 2008 کال کې لیکلي وو چې موږ لا ګټونکي نه یو خو افغانستان مو هم لا نه دی بللی. خو د نوموړي په وینا اوس چې برطانیې او برطانوي سرتیرو پورې اړه لري افغانستان د یو بیلل شوې قضیه بڼه غوره کړې ده. تریو رالی په دې اړه چې ولې د دو برطانوي سرتیرو له وژل کېدو سره د هغه نظر بدل شوی وایي کله چې دا برطانوي سرتیری په نهر سراج ولسوالۍ کې په ګزمو له یو افغان مسلح کس څخه چې ملکي جامې پتن وې هغوی د خطر احساس وکړ. کته هم چې دغه کس د لمانځه لپاره اودس کو خو په هلمند کې له پیاده ګزمو سره تاوتریخوالی همیشه مل وي او له همدې امله پر هغه د تورست ګمانو شو او هغه وشل شو. وروسته بیا د سیمې خلک راوتل څو معلومه کړي چې څه پېښ شوي او د خلکو په چغو او د ګډوډۍ په حالت کې دا دوه برطانوي عسکر هم وشل شوه. د مقالې لیکوال لیکي کله چې له برطانوي سرتیرو سره و نو هغوی ټولو دا احساس کوو چې د ښېګڼې لپاره افغانستان ته ورغلي او د هغوی خدمت هم ګټور دی. د تریو رالی په وینا دا احساس هغه مهال حقیقت درلود کله چې سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په هدف افغانستان ته تلل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د جلال آباد کابل پر لویه لاره د هغو بې وزله تنکیو ماشومانو په اړه چې د لویو لاریو چلوونکو ته اوبه او شربتونه پلوري یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د پیپسي هلکانو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکي د کابل او جلال آباد ترمنځ په لویه لاره په سخت او خطرناک ترافیکي ګڼه ګوڼه کې دا هلکان ولاړ وي او لاریو ته د لارښوونو او اوبو پلورلو له لارې د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې ګټي. دولس کلن سمیع الله چې څهره د موټرونو دودونو او خاورو لړلې او د بیسبال سره رنګه خولۍ پر سر ده نیویارک ټایمز ته ویلي هغه دا کار نه خوښوي خو مجبور دی دا وکړي او یو څو روپۍ لاسته راوړي. سمیع الله په یو تنګ موړ کې چیرته چې له تونل څخه به ډېر سرعت سره موټرونه راوځي ولاړ لږه خوا ترې نه درې سوځېدلې لارې اوښتې پرتې دي او موټرو ته لارښوونه کوي. ویلي هغه په دې حالت کې هره شیبه د مرګ له خطر سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز لیکي د شربتو او پیپسي دا بوتلونه چې سمیع الله او د سرک پر غاړه ولاړو نورو ماشومانو سره دي د هغوی د نادارۍ او بې وزلۍ سمبول دی. د مقالې لیکونکی وایي دا د لاریو چلوونکو ته هم یو پیغام دی چې که په بیرته راتګ کې د تنکیو هلکانو ته یو څو افغانۍ ورواچوي. سمیع الله وایي که دا ماشومان نه وي نو هره ورځ به په دغې لارې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هر کس د جګړې له اقتصاد سره تړلی او له دې هیواد څخه د دې اقتصاد د منځه تلو سره به لږ تر لږه پر لویو لارو د پیپسي او شربت پلورونکو ماشومانو لپاره یو مایوسه کوونکی وضعیت رامنځته شي. ورځپاڼه وایي دا د دې یو مثال دی چې د څومره خلکو عاید او د یو وخت ډوډۍ په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پورې تړلې ده.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو هغه شاګردان چې له ښوونځیو فارغ سوي وایي چې دې ته زړه نه ښه کوي چې د کانکور په ازموینو کې ګډون وکړي. مثلا د بغلان ولایت څو فارغ زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی مسلکي ښوونکي نه لري او د ریاضي او ساينس مضامین یې هغه څه چې لازم ده زنه دي ځکه نو په کانکور کې برخه نه سي اخیستلی. شاګردان د بې انصافي بولي چې په ښوونځیو کې ورته امکانات نسته خو په کانکور کې ورڅخه سختي پوښتنې کیږي. فردي هوډ سیفي په دې اړه د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان امان الله ایمان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د مسلکي ښوونکو د نه درلودلو د ستونزې په اړه پوښتنه کړې.
د مسلکي معلم ستونزه زمونږ تر ټولو غټه ستونزه ده او مونږ دا منلې ده، اما مهمه دا ده چې زمونږ د مسلکي سازۍ دغه بهیر په کوم طرف باندې روان دی. زه مطمئن یم خوري چې تاسو به هم راسره موافق وئ چې په یو کلي کې کالته اصلا مکتب نه وي، له 3000 څخه کوم حالت وو. تر هغې نه ښه ده چې یو نامسلکي معلم به هملته زده کړې ورکړي. دا نامسلکي معلم د نن ورځې زمونږ سره کومک کولی شي چې د بلې ورځې لپاره د دوی نامسلکي معلم جوړ کړو. همدغس هم د خویندو په برخه کې که چېرته زمونږ خویندې مقاتب باندې او مونږ دوی په مقاتب غیر مسلکي توګه باندې روزنه ورنکو، د سبا لپاره زمونږ هیڅ امید نشته د مسلکي معلمینو د انتظار لپاره. زه مطمئن یم چې دغه ستونزه به وي او په نورو ځینو ځایونو کې هم ستونزه شته، حتی په کابل کې هم مونږ دغه ستونزه راغلې.
ګوري ایمان صاحب، زه تاسو ته یو خبره کوم او دا د شاګردانو یا غت فارغ شو کسانو غوښتنه ده. دوی وایي مثلا دغه خبره چې تاسو کوي د بغلان ولایت معرف مسول امام د خبره کوي چې شاګردان دی او سلو لري او موږ به مسلکي معلمان راولو. ها مسلکي معلمان هم راوستل دوه کاله بعد، شاید درې کاله بعد، ښه کال پس. دغه شاګردان چې دا اوس فارغ شوي دي دوی وایي چې موږ اوس د دې توان نه لرو چې موږ د کانکور په ازموینه کې اشتراک وکړو. دوی استدلال څه دی؟ دوی وایي کله چې د معرف وزارت موږ ته دا خبره کوي چې ښه من خو صرف د دې لپاره چې د هیڅ نه یو شی خ دی یو څوک مراوست درته لګ لګ خو به یو څه تعلیم وکړي، نو بیا خو دوی وي خیر د پښتنې ولې موږ نه وي په کانکور کې؟ خیر موږ ته د پامغه سویه باندې به کانکور وي. دوی دا خو ظلم دی په موږ باندې.
وګوره فریده، خو تر کال موږ هم د معرف یا د تعلیم او تحصیلي نظام دی د بود لپاره یو ملي بلنه راغوښته وه چې د جمهور په غوښته خبرې درلودلې او د دغه اصلاح لپاره ډېر ښه پروګرامونه ورکړل شوي دي مقام ته د مشورو په توګه باندې. په هغې کې یو دا و چې د کانکور سیستم به تغیر شي. د کانکور سیستم تغیرېدل تېر کال هم یو څه تغیر شوی دی، اما په دوه راتلونکو کالونو کې به دا جدي تغیر کېږي. یعنی د هرې سیمې لپاره باید بل د دوی د ذهنیت سره مطابق فعالونه اماده شي، ځکه موږ مطمئن یو د کابل د زده کوونکو او یان ولدا د نور ولایتونو په نسبت باندې یا د نور ولایتونو د نور په نسبت باندې وړي. او بغلان ولایت کې به دا غوښتل دي په د نور ولایتونو کې تر دې نه ډیره جديده، اما مونږ په ایز درجه باندې امیدواری مونږ تر کې چې د معرف نظام نو د دوی څنګه هغه څه لکه مخکې به چې ټول افغانستان یو کانکور خسر کړي هغه څه نه ده. تیر کال په ځینو کې وو ساش کال تر هغې نه هم د ولایتونو په کچه باندې کېږي. زه مطمئن یم چې دغه ځایونو کې د دوی ستونزو ته تر ډېره حده پورې په عاجله توګه باندې رسیدګي کېدلی شي، اما د دې تر څنګ دوی منتظر نه اوسي. دوی د نورې حل لارې چارې شته دي، یوازې مکتب نه دی، نورو ځایونو نه دوی کار اخیستی چې مثلا همدغه تیر کال په دریو میاشتو رخصتیو کې او د هغې نه بغیر بعد الوخت دوی کولی شي رسمي استادان په خپله باندې مونږ ورته استخدام کړي دي. د رئیس جمهور په هدایت باندې چې معلمین باید دوی نه کم معاش واخلي، یعنی تقریبا 1000 افغانۍ کېږي. دوی د میاشتنۍ توګه باندې هره کورنۍ ورکولی شي. دوی دپاره باید هماغه مسلکي معلمین په هره لیسه کې مسلکي معلمین هم شته، غیر مسلکي هم شته.
ښه، تاسو دا خبره وکړه چې پس د وخت له مسلکي معلمان درس ورکوي. مثلا په کابل کې هم دا د کانکور د آمادګۍ کورسونه شته، نورو ځایونو کې هم شته، لکن داسې خلک دي چې هغوی د کتاب او قلم شاګردانو ته مخپل اولاد ته په ډېر مشکل برابرۍ سره چې دا مثلا اضافه پیسې به ورکړي چې هغه لاړ شي په کورسونو کې درس ووي. داسې شکایتونه ازادي راډیو ته شته. خلک دا وایي چې معلمان په مکتب کې اده چا خبره سرسری درس ورکوي ځینې معلمان، او بیا دوی په دا کورسونو کې په دومره شدت او علاقمندۍ درس ورکوي چې هغه کم شاګرد هغه د کانکور آمادګۍ کورس نیولی هغه کامیابیږي په کانکور کې او هغه بل پاتې کیږي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ چې څه کولی شي؟
دقیقه ده، مونږ مختلف برنامه دې لپاره اضافه کړی. نو په دې رابطه باندې مونږ دوی لپاره رایگان یا وړیا کورسونه هم ایجاد کړی دي چې دوی هلته لاسرسی نه ورته لري. په مرکز کې کولای شي چې ولایت ته دوی لاړ شي، هلته مونږ لیدې لرو، او که هلته نه وي دوی کولای شي د مرکز د رهبرۍ سره ستونزه شریکه کړي. ګوریا حکومت به دوه اړخیزه وي، که چېرته مونږ هر څومره امکانات اماده کړو، اما که چېرته کورنۍ او والدین اولادونه تعقیب نه کړي مونږ د دې هم نغدې بیلګې لرو. نو زه مطمئن یم چې بیا هم مونږ هغه کیفیت نه شو رسېدای کوم چې مونږ تاسو غواړو او سعی ورته کوو چې د دوی د حل لپاره درې اړخیزه همکارۍ ته ضرورت. موږ بارها دغه غږ په ولس باندې کړی دی، او بیا هم کو ادونه هم دغه وختنه لرو مختلف برنامه لرو د نام نوراتون لپاره د لرو پرتوراتون لپاره دوی د راشي دغه سوز د زمون سره مترکلی او کانکور باندې مهم اشاره شول دی چې هر ولایت سویا په نظر کې ونی ول شي هر ولایت خپل حق ورکړي شي حتی په بورسونو کې په زده کړو کې په نورو ځایونو کې ځکه دغه تفاوتونه تر اوسه شته دي تر څو چې د افغانستان صفته باندې دغه تفاوتونه له منځه ځي باید په عاجله توګه باندې دولت دغه مختلف لنډمهاله برنامې په لاره باندې ورته واچوي تر څو د دوی حقوق ضایع نه شي همه تر اوسه زه مطمئن یم یو څه ضایع کېږي خو انشاءالله سیستم په مجموع کې کار پرې روان دی چې داسې آماده شي چې خدای نخواسته د هیڅ حق هم ونه خوړل شي
د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان وو اتنیم بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سولمال څخه ورو
ولسمشر حامد کرزی د اختر د لومړی ورځې د ځانوژنې حمله له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرون فاریاب ولایت ولاړی په پام کې د ایران نن له عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي یو عالي رتبه پوځي مقام ویلي چې په دغه درې ورځنیو تمرینات کې به هوایی او ځمکني ځواکونه ونډه ولري له پاکستانه د رارسېدلو راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا د نوښار په یو زیارت کې څلور کسان د ریموټ کنټرول بم په چاودنې کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د سوریې لپاره نړیوال استازی لختار ابراهیمی نن په مسکو کې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې کوي په دا سال کې چې د امریکا ختیځ ته د هریکن سانډي په نامه توپان را روان دی په سلګونو زره کسان خپل کورونو څخه وتلی دي د هریکن اوله درجه توپان چې شدید بادونه به هم ورسره وي شای نن نوخته یا هم سبا وختي تر ډیره پر نیوجرسي ایالت راسي او په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو د رای شمیرل اپیل سول
د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال پر خپلو پرمختیایي پروګرامونو 230 میلیونه ډالر لګوي. د دې پیسو زیاته برخه به د مسلکي باغداري پر پراختیا، د اوبو بندونو پر جوړولو او د ځنګلونو پر احیا ولګول سي. د کرنې او مالداري وزیر آصف رحیمي ازادي ایرادو تول چې اوس مهال باغلرون کې په یو لس ولایتونو کې له پرمختللو وسایلو استفاده کوي او د باغداري په برخه کې شروع زلسیوي دي. شاغلی رحیمي ویل چې دولس نور ولایتونو ته به هم د مسلکي باغداري پروګرام وغځول سي.
برنامه باغداری
که احیا و احداث باغداری پروگرام چې په افغانستان کې د میوه‌لرونکو باغونو احیا ده سکل یو لس څخه ډیر وشته ولایتونو ته پراخیږي. دا غوره پروگرام دی چې کروندګرو ته مناسب باغونه ایجادو، اصلاح شوي تخمونه او پرمختللي کرنیز وسایل ورکو.
خو په افغانستان کې کروندګر او باغلرونکي د نورو مسایلو ترڅنګ خپل غټه ستونزه د اوبو رسولو د غوره سیستم نشتوالی بولي. دوی وایي چې هر دوبه په کافي اندازه اوبه هم نه لري. د فاریاب
او د وخت ګرمي او ګم نشه اگر عزیز پوره
د ګرمي په وخت کې او بورکه کې کده غنم او کروندو ته پوره او بورکړو خا حاصلات به ورکړي موږ ورسخه خپل نفقه برابر ولې شو او به مکمل.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر د کروندګرو د دغو ستونزو په ځواب کې وایي چې سږ کال په پام کې ده په څو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ سي چې له دې سره به د اوبو رسولو سیستم هم پراختیا ومومي. آصف رحیمي وایي چې سږ کال ژمی به په افغانستان کې د غله دانې کموالی د پخوا په څیر نه وي.
تقریبا 400,000 تنه غنم یا وریج افغانستان کېدای شي ضرورت ولري. تر 500,000 تنه پورې چې دا یو عادي حالت دی داسې نه ښکاري چې یعنی دغه رقم کسر افغانستان دپاره په ژمي کې مشکلات راپېښ.
سږ کال د کرنې وزارت د پروژو نیمایي برخه پیسې د افغان دولت لخوا ورکول کیږي، نورې به د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېږي. د کرنې وزیر د کرنې په برخه کې د متخصصو کارکوونکو کموالی د خپل وزارت یوه ستره ستونزه وبلله، خو ویې ویل سږ کال به په لوړ معاش سره ځینې متخصصان په کار وګمارل سي.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو یو معشوم میدل تولید ډیر جالب خبرې کولی خصوصا دغه دینی معلومات ډیر لرل دی ډیر وړو کې دی د نوم بشیر دی نو پلار سره هم ناست یم د پاړه خبرې به مدیر یوبین او پښتما ښه دغه د زوی پاړه دیم یو سره ته وایم
دا تقریبا درې کلان ده زه غواړم چې د سره زه خبرې وکم په دې اړه چې آینده د پاړه دنه یو خسړایت نه جوړ شي یو خط تعلیم وکي نو په دې اړه دنه موږ شي څه پختنې کوو او څو ورته وې د سلیله کې یو توتی چې خبرو ته کوي راسن دغه خبره د خلی اوس د کوي
اوس ما مولي د څنګه چې تاسو څو ورته وای د بیخي ما غسه لکه سپتی چې وې دغه سی وای
نو مونږه کوشش د ما خپل هم دغه ده چې دینی مسایل سره ډیر شوق ته تر اوسه نه آینده د فارم هم کوشش وکوم چې دینی مسایل او سره ښه تعلیم د فاره دی او هڅه وو چې د آینده د فاره او د قوم د ولس او د وطن د فاره یو کار وکړي کوشش دغه لرو.
ښه، نو اوس به یو څو شېبې د سره تاسې خبرې واورو. اوریدونکو راځئ د زوی او د پلار ترمنځ دغه خبرې اورو چې د څه ورته وایي او هغه څنګه ځوابونه ورکوي.
بشیره چا پیدا کړی؟
الله پاک.
چا بندای؟
الله پاک.
اسلام څو بنا دی؟
پنځه.
کومې کومې بچای؟
کلماتې با. ها؟ اوجه. ها؟ زکات حج.
زکات حج. اول کلمه پای با؟
اول کلمه طیبا.
دویم المونز؟
دویم المونز.
ها؟ روژه؟
روژه.
زکات حج.
زکات حج.
اوس وای بچه اغه چپ مذهبی؟
امام زن صاحب.
امام ازوام صاحب. چپ اومتی بچه؟
محمد علیه سلاله.
آفرین. آسمانی کتابونه بچه که چودی؟
چلور.
کم کم دی؟
داره دیزه بول قرآن.
یونات وای بچه که؟
پیر پیچال الله ما پیچال بغیر الله نای محمد صلی الله لا اله الا الله کرمی خنسلا پاتی کی جنان غزاکی چمن تریم دچی رسون جنا زاکی کرمی خنسلا.
آفرین آفرین. المس حالک بای بچگا؟
په نیویارک کې چارواکو د هریکن سندی په نوم د سمندري طوفان لره رسیدو مخکې په هغو ساحلي سیمو کې چې له احتمالي ګواښونو سره مخامخ دي بیړني اقدامات کړي. په نیویارک کې له کورونا څخه د 315,000 کسانو د وتلو، د ښوونځیو د بندولو او د عامه ترانسپورت د ځنډیدو امر سوی. تفصیل احمد تکل څخه اوري.
د نیویارک له هغو سیمو چې د سمندري طوفان له ګواښ سره مخامخ دي د لسګونو زره خلکو ایستل تر کار لاندې دي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وویل چې د ښار په ټیټو سیمو او سواحلو کې ډیره خلک باید سمدستي اوزي. زه هغه فرمان لاسلیک کوم چې له مخې د ای زون استوګن باید په اجباري ډول ووزي. زه همدارز امر کوم چې باید د ښار ټول عامه ښوونځي د دوشنبه په ورځ بند وي. اجازه راکړئ ووایم چې دا امر د هغو نږدې 315,000 خلکو د مسؤلیت لپاره ورکول کیږي چې په دې سیمو کې ژوند کوي. له دې مخکې د نیویارک والي اندري کومو ویلي و چې د یکشنبه په ورځ به د ځمکني اورګاډي یا مترو او بسونو په ګډون د نیویارک عامه ترانسپورت بند وي. کومو دا یادونه هم کړې و چې د سیمې د هوا له موجودو دوو سیستمونو سره د سندي ټکر به یو بشپړ طوفان رامنځته کړي.
When you look at some of the forecasts, they're suggesting a combination of
کده هوا پیژندنې ځینې اټکلونه وګوري. د جریانونو ترکیب او د هوا ځنګړتیاوي یادوي چې دوی له یو پوره طوفان سره ورته غني او د هوا د دوه یا دریو بیلابیلو جریانونو د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوی یو ترکیب دی. په داسې حال کې چې د ژمي د هوا دوه سیستمونه په امریکا کې دننه د خوځیدو په حال کې دي. تمه ده چې هوریکان سندي سمندري طوفان د سه شنبه په ورځ په دلاویر ایالت کې چې په اتلانتیک سمندر کې دننه پروت دی د ځمکې د خوځیدو پیښې رامنځته کړي. هوایی شرکتونو پرون د اروپا د پروازونو په ګډون د امریکا ختیځو سواحلو ته د تلو راتلو زرګونه پروازونه کنسل کړل. واشنگټن ډي سي، نیوجرسي، نیویارک، کونیټیکټ، پنسلوانیا، مریلند او ویرجینیا هغه ایالتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی. هوریکان سندي طوفان د متحدو ایالاتو سواحلو ته د رارسیدو په لاره کې په کارابین سیمه کې 40 کسان ووژل. د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې چې د نومبر په 6مه نیټه په پام کې دي، ولسمشر باراک اوباما او په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو سیال میت رومني خپل انتخاباتي کمپاینونه په دې سیمه کې ځنډولي او نوې نیټې ورته غوره کړې دي.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، زه په خپل وار تاسو ته د اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې د اختر شپې او ورځې مو له خپلو کورنیو سره په خوښۍ کې تیرې کړې وي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، او د لوی اختر له برکته داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. نو ګرانو اوریدونکو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. گرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به تاسو ته هغه یو ټلیفوني پیغام در واورو کوم چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د زبیر په اکله چې د آجی عبدالباری زوی دی معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو، خو دغه محترم ورور د ټلیفون شمیره نه دی ویلې. پس له پیغامه به زه تاسو ته د ټلیفون شمیره ووایم.
نمازګار دی یو شمیره پیدا کړی دی په ویش کې په شیر بازار باندې په زبیر په نامه باندې بازار کې پنیر کلی کې په دغه نمبر باندې بیا تماس سره ونیسئ ورور په زبیر په نامه دی.
گرانو دوستانو، که تاسو د زبیر په اکله معلومات غواړئ نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړئ 0002022118. د ټلیفون شمیره به اور بیا ووایم 0002022118.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
وس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی دي.
وله سلام علیکم، عبدالحکیم ما د ناصراج لسالی صدا پیغام پیژم. ما یو سړی دی په کندهار کې، خلک یې په عجیز نام پیژ نسنجر سړی دی. د خاص پنځه دی خون دی خو خیر زړه یې پور تار نه ستا په عجیز نام خلک پیژني. دا کار دې چا سره سره کړ د بل چا سره سره یې بس خو مزدوري کوي. هغه څوک مزدوري نه کوي چې په دې چا سره بس کار کوي. اډوډي د اخر سره خو کړي بس څوک یې نه معلوم. دا په تاسو ماته معلومات تر چا کړي چې دا چا دوستي دا شمیره جن ما سره اړي کوي چې زه به تر معلومات په لاس ورکړم. سپر ناویا جیر دواویا پنځه سوه ونیوي شمیره بیا وایم بلے. السلام علیکم، عبدالحکیم ما د ناصراج لسالی صدا پیغام پیژم. ما یو سړی دی په کندهار کې، خلک یې په عجیز نامه پیژني سپین ژیری سړی دی.
خاص پنځه دی خوم نه دی خو خیر زړه کې تور تارونه ستا په عجز زمانه خلک کیږي دا کار دی چې څو سره یې کړل بل څه سره سره یې بس خو مزدوري کوي هغه څوک مزدوري نه کوي چې په دې چا سره بس کار کوي اډوډۍ د اخر سره خوري کوي بس څه نه دی معلوم دا فقط مطلب معلومات تر چا کړی چې دا چا دوستي څنګه شمیره جن ما سره اړیکه کوي چې زه به تر معلومات په لاس ورکړم سپر ناویا دیش دواویا پنځه سوه ونیوي شمیره بیا وایم سپر ناویا دیش دواویا پنځه سوه
السلام علیکم زه شیر محمد خبرې کوم د هلمند ولایت کرشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم جوار ویتونکي زنګ والی و د لالي په نامه باندې یو نفر یې لټاوه د ملنګ ورور د منان ورور او که دی غواړي چې دا نفر ولټوي لالي په نامه باندې په دې شماره د زنګ ووږي صفر اویا بیا اویا څلوېښت نه سوه درې نوي جوار بیا وایم صفر اویا اویا څلوېښت نه سوه درې نوي وسلام
السلام علیکم دا زادری ادرو تو خو ځان خوونت د ویل خو خپل وایم دا سلام علیکم سره اورور د په نامو د جمعه خان د پلان می شاهزاده د کندهار د ولایت د مسیدن کړي دا د وکال کې چې زه څنګه د مو سره په کل شرخي کې باندې و دا د ویو سمخت له مو سره له کل شرخي نه اخلاص و اوس له مو سره د کار څوک دی جمعه خان پاک خپلوانی ها مخرجوري بل څه د فقره معلومات دي دا چې خپل جمعه خان د لاس کله کې زمون ته د چې په مو نو ات څنګه درای او درای نور شپاس او ځلګات کړو چې پر وو نو ات څنګه درای او درای نور شپاس دا غوړی نو له کوم کو ډېر ډېر مننه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي
تاسې مونږ غاغله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست د نن ورځې په پروګرام کې څو ایمیلونه هم موږ ته را رسیدلي دي چې زه به وستا ته ولولم. یو ورور موږ ته له ننګرهاره داسې ایمیل را لېږلی دی. په ایمیل کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. زه عطا الله نومیږم. اصلاً د ننګرهار د ولایت د چارپار ولسوالۍ د مانو کلی اوسیدونکی یم. د ما پلار چې تقریبا 13 کاله وړاندې کندهار ته راغلی وو او نظامی دنده یې درلودله خپل پلار یعنی زما نیکه ورڅخه خوابده سوی وو. اوس زما پلار وفات سوی دی او زما نیکه او اکاګان په ننګرهار کې اوسیږي او له ما څخه ورګ دي. که چیرې د ما دغه پیغام واوري په دغې تلیفوني شمیره د موږ سره اړیکه ټینګه کړي 0 3 0 2 0 8 8 0 د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایو 0 3 0 2 0 8 8 0 د ګران ورور د ایمیل په پای کې لیکي چې د ویلي دي چې ما د خپل د نیکه پښتنه کړې ده خو تر اوسه مې پیدا کړی نه دی. د ما د نیکه نوم محمد نبی دی. یو بل ایمیل چې موږ ته ظریف را لېږلی دی وایي چې د ده ورور 18 کاله مخکې د پاکستان په کوټه کې ورک شوی دی او همداراز دی وایي چې د ده د ورور عمر به اوس 13 کاله وي. که څوک د ده د ورور په هکله چې سید نعیم نومیږي معلومات لري نو په دې شمیره دی محترم فضل رحمان ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 3. د تلیفون شمیره به یو عربي وایم 0 و 0 و 0 و 0 و 3. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ہلو، السلام علیکم. سمرگل نے کابل دا ولایت سا خبر کوم. زما یو مرگرہ مجید رحمان پنامہ کی لفظ کا ہے کی شوائی رہی کہ چاہتا ہے پتاوی نو پدے لمبا دے زنگ وہ آئی پھر پر ہوتا ہونا نوی آتا آتیا دری نوی پینزا پندو شپاگ دے رمانانا او پینزلا کا جائزہ دے ترلا سکی اخوائی پاموہاں. السلام علیکم. د آزادی رادیو دا زړه خاني په اسلامان خبرم. د آزادی رادیو کارکون کا اوریدمو تاسو سلامونه وایم. تاسو سلام نازما زوی چې ایفون میږي عمر د شپږ کلو ده. په وېتم دی روزې د کور نه به درکښه وي. دا هر چا ته کوم معلومات دی مهرباني دی وکړي دیش می ته دی زنګ وایي. شمیره تکراروم 0 و 9 3 3 0 و 5 1. مرا بیا تکرارم 0 و 9 3 3 0 و 5 1. السلام علیکم.
حضرت عبداللہ خبر کوم د کنا ولایت مې زما یو وکړه کاتی شان امیر او دا دوه کاله کی څنګه چاته معلومات دې په دې سره ورته زموږ وایي پر او واریا
السلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشه ډول سالي د لوی په لاد وسیدون کيما. زما یو کار د دې ځکه چې د شوبرک د ایران د بندر عباس شهر کې د چې هر مسلمان ګور د په اړه برک لري چې نوم یې عبد الوهاب دی. دا ورونه یو انتظار دی هر یو لکه حاجی عبد الله او عبد الولی او محمد ولی هر مسلمان ورو کړه د په اړه برک لري نو څه دی په دغه شماره څنګه وي ته پر و نه سلور سلور ات نه شپن سلور سلور شماره یو ځل بیا 0 و 9 3 3 8 9 5 3 3 د یاران د بندر عباس بشار کې د هر مسلمان ور کومه ته پیدا کړي 2000 امریکایي ډالر جایزه ور کوم د ازادي رادیو څخه یو جهان مننه. السلام علیکم.
د سمو خدا په غان نور را دی دا د دن په نام باندې او انک د نن د ګرمۍ په نوم د دې ته چا په اصلي چې نو څو چې نه درته څو دې ته هر څه ځلې دې شماره باندې دې تماس نه سره یې چې دې دن د دې په څو څو کالي دې تک چې نه کولی دې د دې مخه یو غاکم او تلې د باندې کانه دې چې دې ورته ولکې سپور واویا یو اچیا نوی سلور پلو نشیت دا جی تلیفون سمارا دا
ماما ها رکسن ودی ماما ها زم دا دشوی تو کالو دری چا تا پتی پدا خلم باگ جزنگ رو خود اکتا پرنا اگر وصل یو شلویتر دوست یو خطول دنیا وصل هم.
هلو، السلام علیکم. زم اخوانر خبر کوم د کابل څخه د ازادي رضا کارکوم سلامونه وړاندې کوم. اوس هم ښه ډاکټر نه دره کې دز مش خنه دره کې مرز خنه دره کې د پولیس معلومات په عمرې عمرې نه لرو. اوس ما فلارم دې نه دره ما نه خوند نه کوم دې دره ما نه کړه هی نمونه دې عبد الواحد بورجان لالای امیر جان یا نمونه دې او یلمن ولا څنګه نو په سوالي څه دې ون سوالي معلومات دې څنګه نو سوالي کې ترې په عمرې عمرې معلومات دې ته کوم کې لږ شي جواب کوم چې شي نو کثیر نور دوستانه لري خو نه لري بس داش مره د مصر تماس دي چې پر واویا دوار سپر اوسو پنځه ډیر نونس پاکستان شمره ده چې پر درې سو څوارلس یو نوی شپته دوه سو شپته.
زمانو د سنیلا زما ورور په ایران ته شهرات خیر کې نظر کښه نوم دې منځ متیلا پلان نوم دې نور عالم یا د خپل آواز اوري یا د یاران دوستان آواز اوري نو مونږ ته په دې ټلیفون باندې خبر شماره باندې خبر راکړي. صفر اووه درې پنځه یو اته درې درې یو دویمه شماره صفر اووه څلور نه صفر دوه نه څلور څلور کار چا مونږ ته په دې نمبر باندې خبر راکړه نو شل زره روپۍ جایزه لري.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس.
تقریباً السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدونکو زتا ته سلام وایم. زه تخار د ولایت د خوځغار د ولسوالۍ زمانو رحمت الله علیه د نورلا په نامه د وکاله کې کیږي. زما ورو روغ دي د مرګ د ژوند اثباته نسته. که هر ګران عزیز ورور په دې اله باندې ماته څه پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 03221645523 دا زما د موبایل نمبر دی. 03221645523 داس ما دم بیل نمبر دی. که هر څه په دې باندې ماته څه زنګ راوي معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. سلام.
بلی السلام علیکم. زاد الولی حب دیم ل گریش ول سوالی ل مالگیر سهر اجی خلیفہ شخانا کال کله سه تاکس پیغام پریردما. زما یو اکا د ګل محمد په نامه د 15 کال راهیسه نظاره کړي د محمد غوث اکازی او د فخرالدین اکا وراره د مشر ورور نوم یې عبدالاحد او د دوهم ورور نوم یې عبدالباقی دی. د دغه دوست اړه که څوک د ګل محمد نامې په نامه که په د ایران فخرا د زهیدان په شان کې که څوک یا د ده نږدې کلیبان یا نور دوستان د ده په اړه معلومات لري نو مخکې دې په دغه شمېرې مهرباني وکړي زنګ دې ووهیم. صفر اووه نه اته دوه درې څلور 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 شپږ د بل شمېره ده. صفر اووه نه اووه اووه څلور پنځه درې څلور یو. مننه کوم خپل شیرني ترلاسه کړي. لطفاً موږ ته ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عالم ګل د غزنی ولایت تناوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تناوی د ولسوالۍ د نوابخیلو د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن زوی په کوم تره کوي. ما یو ورور ده د کاله کېږي چې د کندهار په سیمه کې نادرکه شوی ده. چاته کې پته وي 15 لکه افغانۍ دغه شیرني ورکوو 15 لکه افغانۍ. که چاته پته وي په دا نمبر دې زنګ ووایي. 0 اویا 3 2 اویا. دغه د ازادي راډیو نه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه بهر الحق خبرې کوم. زما یو وراره شوی ده تقریبا 2002 کال. 2003 کال دوم میسج پاسم در خوښ شوی ده. څه مې وځه نه میږي د نور الحق دې له کار چاته مننه چې به دې دغه شمېره تلیفون وکړي. 0 اویا 3 2 3 1 3 3 او 0 اویا 9 5 10 8 6 دوه رکه افغانۍ به انعام جایزه ورکوو. افغانانو مدرسه کې سبق وایي نابلد وو او ورک شوی ده. او وسلام احترام او خلک تلیفونونه بجه بجه راکوي بجه بجه مغلط کوي. او یو خدای دې عزیز وکړي خلک تلیفون نه راکوي نوم دې سره خبره کوي نو دا ډېره بد کار ده. نور دې ادوډېرم کرم. السلام علیکم. وسلام احترام.
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. ګران اوریدونکو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي او یا وختر مو دوه اختره شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام